Radio.
احمد شبریم هر کلی مکاوم ناروی طالبانو ته بلنه ورکړی چې په پلازمینا اوسلو کې د افغانستان په تړاو له یو شمېر لویدیځوالو سره خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید رفع سي، د بشري مرستو موضوعات دي، افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د احیا موضوعات، دا ټول په اجنډا کې شامل دي.
د ناروی چارواکي د اجنډا په اړه نورې خبرې کوي. په ناروی کې د سیاسي چارو کتونکی ایسا ستانکزی
دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښیي.
د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې اړوو چې په خپلو تازه ګڼو کې د نورو موضوعاتو تر څنګ ناروی ته د طالبانو د پلاوي مسله هم څېړلې. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وایي چې له روسانو سره خبرې ادامه پیدا کولی شي.
There are several steps we can take that are being discussed.
ډیر ګامونه شته چې موږ یې اخیستلای شو.
تر هر څه مخکې خبرونه. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې دفتر د بشري مرستو د رسولو او د بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیست. د کابل ننګرهار لویه لاره بنده شوې او په پاکستان کې د چلر بر ساتونو په ترڅ کې د کورونا بيساري مثبت پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. اروپای ټولنه وایي چې په کابل کې د دفتر پرانیستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندو په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني کمیسون ویاند پیټر ستانو پرونوویل په کابل کې د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانیستل شوی دی. د ښاغلي ستانو په وینا د اروپای ټولنې د اقدام ته باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندنې په سترګه ونه کتل شي. د کابل له سقوط وروسته دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې د لویدیځو هیوادونو استازولي پرانیستل کیږي. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمانداني ویاند حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګي سیمه کې د غره د شویدو خطر و، نو ځکه دوی لاره بنده کړه.
د دې امکان شته چې د غر بیا راوښویږي. په دې خاطر مو خلکو ته، موټروانانو ته، د لوی لارې مسافرو ته مو خبر ورکړی چې تاسو انتظار سي تر څو مشکل حل سي. تر هغه وروسته به تاسو ته اجازه درکړو چې په دغه لار باندې تګ راتګ وکړئ.
شاغلی زابلی زیاته کړه چې د کابل جلال آباد او لغمان د لویو لارو په دروازو کې هم کسان ګمارل شوي دي چې د لویو لارې د جوړېدو تر وخته پر دې لاره د موټرو تګ راتګ ته اجازه ورنکړي. د ورېښمین تنګې د سوری تیژې په سیمه کې څو ورځې مخکې هم غر وشوید چې یو موټر یې لاندې کړ او 15 کسان یې ووشل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دې یو ورځنیو نړیوالو 500 ورځو لوبو د لړۍ کوربه افغانستان دی. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له بیګانې لوبې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بریا مهمه وبلله.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په لومړۍ 500 ورځو لوبه کې د نیدرلینډ لوبډلې ته د شپږ دېرش منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. د ویل چې دا لوبې د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې دي، ځکه چې له همدغه ډول لوبو څخه لوبډلې کولی شي چې نیغ په نیغه نړیوال جام ته لار پیدا کړي.
له هالند سره د افغانستان دوه نورې 500 ورځې سیالۍ سبا او بل سبا په پام کې دي. په همدې حال کې له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي او افغانستان او زیمبابوې دواړه په دې جام کې یوه بریا او یوه ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ-19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پرون د څلور ویشت ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. د روغتیایي خدماتو په چارو کې د صدراعظم ځانګړي استازي فیصل سلطان د کورونا د مثبتو پیښو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه.
اجکل هم کورونا کی اس لہر میں گزر رہے ہیں پانچویں لہر
موږ د کورونا د وبا په پینځم څپه کې یو په لویو ښارونو کې د کورونا مثبت موارد په زیاتېدو دي مثبت موارد یوازې په کراچۍ ښار کې په سلو کې څلوېښت زیات شوي د لاهور اسلام آباد او حیدرآباد په څیر په ځینو نورو ښارونو کې هم مثبت موارد په زیاتېدو دي
پاکستاني چارواکي وایي ډیری ناروغان د کورونا په اومیکرون بڼه اخته شوي دي په پاکستان کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر سوکه پر مخ سي او تر اوسه د دې هیواد په سلو کې یوازې څلوېښت وګړي واکسین شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په پرونۍ کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندي کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې بلینکن پرون په جنوا کې له لاوروف سره تر کتنې وروسته رسنیو ته وویل د دې موافقې د احیا لپاره ډیپلوماتیک حیثیت هغه مثال دی چې شی واشنگتن او ماسکو کولی شي پر امنیتي مسایلو په ګډه کار وکړي له دې مخکې ځینو لویدیځو هیوادونو اندېښنې ښوولې وې چې وخت رالنډیږي خو له ایران سره موافقه نه ده ترلاسه شوې اروپایي هیوادونو تر اوسه له ایران سره په څو پړاوونو کې خبرې کړې تر څو له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي موافقه راژوندۍ کړي خو دې مذاکراتو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې موافقې ووت او پر ایران نور بندیزونه ولګول په قزاقستان کې شمیر کسان او یو چارواکی د دې هیواد په جنوب کې د یو خبریال د وژنې د امر ورکولو په تور نیول شوی دی د ازادي راډیو د قزاقي څانګې د راپور له مخې پولیسو پرون څرګنده کړه چې د یوې خپلواکې ورځپاڼې پر مسؤول مدیر جان امان ګیلدی بیتریبیکوف د وژونکي برید د قضیې په تړاو 15 کسان نیول شوي دي دا خبریال اوس مهال ژوندی دی خو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکستان ولایت د سریګاش سیمې د پوهنې د ادارې رئیس باورجان میریخ اوف نیول شوی دی د قزاقستان یو حکومتي چارواکی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي خپل هویت افشا کړي د ازادې اروپا ازادي راډیو ته تایید کړه چې میریخ اوف نیول شوی دی دا ستاسو د سهارنی خبری مجله په منځني سبا 12/18 په ټول افغانستان کې اوري احمد شیبریم په خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوري د ناروی د پوځ لوی درستیز وایي هیواد له بې وسلو افغانانو سره د مرستې په پار د طالبانو د پلاوي کوربه توپ کوي نه د دې لپاره چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني ټاکل شوی چې په پلازمینه اوسلو کې د څو لویدیځو هیوادونو استازي د طالبانو د حکومت ته پلاوي سره وګوري د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو روان وضعیت او هغه بحران چې افغانستان ورسره لاس ګرېوان دی د دې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي طالبان بیا هیله مندي چې د دوی د حکومت د پرسمت پیژندلو پر مسلې به خبرې وشي په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
ناروې د طالبانو د پلاوي کوربه توپ ته چمتووالی نیسي د لومړی ځل دی چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځل واکمنې وروسته د یو اروپایي هیواد لخوا داسې یوه غونډه جوړیږي د ناروې د پوځ لوی درستیز اریک کریستوفرسن پرون وویل دا یوه مثبته خبره ده چې اوسلو په افغانستان کې د خپلو پخوانیو مخالفانو هرکلی کوي ښاغلی کریستوفرسن زیاته کړه چې د دې غونډې کوربتوب د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې د زیاتو مرستو وړ دي د ناروی لوی درستیز له ناروی ټوډی ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي دي چې له طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخو کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي د ناروی غونډه د طالبانو د حکومت او د یو شمیر لویدیځو هیوادونو ترمنځ سبا په اوسلو کې پیلیږي او تمه ده چې تر سې شنبې ورځې به دوام وکړي په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل د پلاوي بنن د ناروی پر لور وخوځيږي او له سبا څخه به د غونډې له ګډونوالو سره لیدنې کتنې پیل کړي ښاغلی مجاهد د غونډې د اجنډا په اړه وویل
د افغانستان د پیسو د تحریم موضوع چې باید د رفع سي د بشري مرستو موضوعات دي افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د احیا موضوع د ټول په اجنډا کې شامل دی په دې باندې به بحث کیږي او د امریکایانو او اروپایانو سره به تبادل نظر کیږي همدارس د افغاني شخصیتونو نه هم مشورې او نظریات اخیستل کیږي
ښاغلی مجاهد په دې اړه چې د طالبانو پلاوی بل کومو شخصیتونو سره وګوري جزئیات ورنکړل ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ناروی او طالبانو پر پلاو سربیره به د اروپایي ټولنې متحدو ایالتونو برتانیا فرانسې ایټالیا او جرمني استازي هم د اوسلو په غونډه کې ګډون وکړي د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوتفیلد د دې غونډې په درشل کې ویلي چې هیواد د افغانستان د روان بشري وضعیت له کبله ډېره اندېښنه لري، ځکه د دې په وینا میلیونونه افغانان له یو بشري ناورین سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې غواړي د ناروې د حکومت او لویدیځ روښانه غوښتنې په تېره د بشري حقونو او د نجونو د تعلیم په برخو کې طالبانو ته ورسوي. له 15 میاشتو زیاته موده کېږي چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. بشري حقونو په تېره د ښځو حقونو ته درناوی او نجونو او ښځو ته د کار او زده کړو اجازه، د یو ټول شموله حکومت جوړول او له نړیوالو تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کول له طالبانو سره د تعامل لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي او مهم شرایط بلل کېږي. له دې مخکې بېلابېلو هیوادونو ویلي چې د افغانستان لپاره راټوله شوې بس پنه به د طالبانو حکومت ته ورنه کړي، بلکې د نړیوالو خیریه مؤسسو له لارې به یې اړو کسانو ته ورسوي. د افغانستان د وضعیت په اړه د اوسلو غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې اروپایي ټولنې د سې شنبې په ورځ له افغانستان سره د څه باندې 300 میلیون ډالرو مرستې خبر ورکړ. اروپایي ټولنې ویلي دي چې دا پیسې به د ملګرو ملتونو د دوو اړوندو ادارو، د خوړو د نړیوال پروګرام او د روغتیا د نړیوال سازمان له لارې ولګول شي.
سبا بل سبا او سیشن بی په اوسلو کې له طالبانو سره غونډې دي. په ناروې کې د سیاسي چارو کتونکی ایسا سانګزای وی چې له طالبانو سره به درې اړخونه غونډې وکړي. ښاغلی سانګزای دا خبره د ناروې د رسنیو په استناد کوي. نور جزئیات به له دوی څخه واورو.
د افتن پوسټن په نامه ورسپارې د یوې سرچینې له قوله چې دغه پروګرام جوړون کې بلل شوی دی، دغه له قوله ویل دي چې په دغه کتن کې به په دغه کتن به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړی برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او خزینه او دغه راز ژورنالیستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالیستان به یو څه له افغانستان به هر چیرته چې هغه به راغوښتل شوي دي، او دغه راز له افغانستان هم ځینې مدني فعالان او ژورنالیستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې باید د کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورځپاڼو په باور امریکا، جرمني، برېټانیا، فرانسه، د اتحادیه اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وایي بایلاترال، یعنی دوه اړخیزې خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر صاحب ستنګزی، د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوي ده چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروې خارجه وزیر او دغه راز د ناروې حکومتي چارواکو ویل چې دغه کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروري ده، او له دې پرته باید له طالبانو سره چې په هر ډول وي دیالوګ شروع سي، که هغه د افغانانو دی او که د لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو. دوی وایي چې دغه دیالوګ څومره زر شروع کېدای سي هغومره د انساني ناورین مخه هم نیول کېدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوارځواکۍ کړيږي، او د لوږې خطر او د قحطۍ خطر هم ډېر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده، ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه دیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل سي، هغه به ورسره وڅېړي، او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقونو مسلې ته تاسو اشاره وکړه، او ناروې یو له هغو هیوادونو دی چې دا موضوع پکې ډېر حساس ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، که اټکل کوي چې ورسره به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندلې ده، او ویلي دي دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي، او کله چې طالب استازه یو متمدن هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدن هیواد او دغه راز د یو ترهګر ډلې راوستل چې دواړه په یو ساته په یو ساویه کې په یو میز کینی، او دا د منلو نه ده.
په ناروې کې میشته سیاسي چارو کتونکی ایسا سانګزای مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي. و په جی او پنځه لس دقیقې شوې. ټاکل شوی دی چې سر له سبا د ناروې په پلازمینه اوسلو کې له طالبانو سره غونډې پیل شي او دا غونډې به تر سیشن بي پورې دوام وکړي. نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه ګڼو کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ دا مسله راخیستې ده. دې چاپی خبرونو ته اسمت څاروان کتنه کوي.
ګارډین او سټریټس ټایمز رسپانو په دې اړه چې د طالبانو پلاوی به د مرستو په اړه د خبرو لپاره ناروې ته لاړ شي لیکلي، طالب پلاوی به سبا یکشنبه په اوسلو کې د نارویژي چارواکو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره خبري وکړي. د ناروې د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه وویل چې طالب پلاوی به د سه شنبه تر ورځې په اوسلو کې وي او د ناروې د متحدو هیوادونو له چارواکو سره به هم د مرستو او په افغانستان کې د بشري حقوقو نو پاره ورژغی شي. د دې ورسپانې پر اساس د ناروې د بهرنیو چارو وزارت نه دی ویلي چې طالب پلاوی به د ناروې د کوم متحدو هیوادونو له چارواکو سره وبیني، خو د ناروې وی جی ورسپانې لیکلي د امریکا، برېټانیا، اروپا، اتحادیه جرمني، فرانسې او ایتالیا استازي به له طالب پلاوی سره وبیني. سټریس ټایمز ورسپانې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ان کین هوتفیلد په قول لیکلي چې دوی د افغانستان د وضعیت په اړه ژور اندیښنه لري، ځکه چې هلته میلیونونه انسانان له سخت بشري بحران سره مخامخ دي. ناروې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت مرستې کړې دي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې لپاره چې په افغانستان کې له ملکي وګړو سره د مرستې امکان برابر شي، لازمه ده چې نړیواله ټولنه او په بیلابیلو خواو کې افغانان له طالبانو سره خبري وکړي. نړیواله ټولنه له شزو او نجونو سره د طالبانو چلند د نه منلو بولي او ګارډین بسپانه په همدې لړ کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اغلی هویتفیلد په قول لیکلي چې له طالبانو بعد د دوی غشتنې پوره واضح وي په تیر بیا د نجونو د تعلیم او بشري حقوقو په اړه. دې په عین حال کې ویلي له طالب چارواکو سره کتنه به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو یا مشروعیت ورکولو په معنا نه وي. د استرالیا کانبرا ټایمز رسپانې بیا لیکلي چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د استرالیا د حضور ټول لګښت څرګند کړي او نور افغانان چې د جګړې له کبله بې ځای شوي ومني. رسپانې دا غوښتنه لدی سره په یو وخت وکړه چې د جمعې په ورځ د استرالیا د پارلمان یوې کمیټې په افغانستان کې د استرالیا د حضور په اړه د خپلې څېړنې راپور خپور کړ. دې کمیټې چې د دواړو ګوندونو له استازو جوړه ده په خپل 2022 مخیز راپور کې ویلي چې د افغانستان د ماموریت په اړه پراخې بیا کتنې ته اړتیا ده. کمیټې دا هم ویلي چې د استرالیا حکومت باید په افغانستان کې د خپل حضور ټول لګښت خپور کړي. خو کانبرا ټایمز وایي په کار ده چې له افغانستانه د 2021 په اګست کې د تخلیې په اړه هم په خپلواک ډول ارزونه وشي. په افغانستان کې د دوه لسیزو په ماموریت کې یو څلویښت استرالیایي پوځیان وژل شوي دي. استرالیا یو له لومړنیو هیوادونو څخه و چې محارب ځواکونه یې له افغانستانه وویستل. د دغه هیواد اکثره پوځیان په اروزګان ولایت کې میشت وو.
یو شمیر امریکایي سناتورانو د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په نوم یو لیک استولې او له هغه غوښتي چې په افغانستان کې د بشري اقتصادي ناورین نه پای ته رسیدو لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو عمده برخه آزاد کړي. شاوخوا 9 میلیارد ډالر په امریکا کې کنګل شوی دي او دا د دې له خاطره چې واشنگتن له طالبانو غواړي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. په تیر بیا د میرمنو حقونو ته او همدارس یو ټول شموله حکومت جوړ کړی. د امریکا د سناتورانو د لیک په استناد د راپور جزئیات د سره شریکو.
افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو واندېخنې د هرې ورځې په تیرېدو سره لا پسې ډېریږي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد شهرام یو وړوکی کاروبار لري. هغه وایي د کابل په شهر نو کې نږدې 15 لک افغانۍ پانګونه کړې وه، خو د طالبانو پر راتګ یې کاروبار په ټپه ودرېد او پانګه یې ختمه شوه.
لکونه پیسې می په هوټل کې پنګونه وکړو. په شارینو کې می د انلاین خړو در رسولو خدمات پیل کړی وو. د نظام په سقوط سره هم می پیسې له لاس لاړې او هم د هوټل پیسې می په کور کې مصرف کړې. نه په هیګم چې څوکم یو دنیا ارمانونه می درلودل، خو اوس نه کارشته او نه ژوند.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاري اوج ته رسیدلې دي، او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارد پانګه کنګل ده. تازه لسکونه امریکایي دموکرات سناتورانو د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن ته د یو لیک په استولو سره له هغه غوښتي چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل شویو پیسو ډیره برخه آزاده کړي. د امریکا د کانګرس دغو غړیو ویلي چې امریکا دغه پیسې افغانستان کې د ملګرو ملتونو دستازولۍ ولرې باید په داسې ډول افغانانو ته ورسوي چې د طالبانو لاسته ورنشي. د دې لیک په یوه برخه کې لیکل شوي: ښاغلی ولسمشره، تاسو ته توصیه کوو چې افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره بشري مرستې آزادې کړئ. موږ په دې برخه کې نه یوازې اخلاقي مسؤلیت لرو، بلکې د خپلو ملي ګټو لپاره هم دا مهمه ده، ځکه نه باید افغانستان د امریکا د دښمنانو په یو پټنځای بدل شي. موږ باید د دغه کار مخنیوی وکړو، او په دې برخه کې موږ مسؤل هم یو. په دغه لیک کې چې د څلوېښت دموکرات سناتورانو لخوا لیکل شوی او دیارلسو سناتورانو پکې لاسلیک کړی، ویل شوي چې د دغه پانګې د انتقال لپاره باید یو ځانګړی خصوصي بانک جوړ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پیسو د مدیریت لپاره د یو خصوصي بانک د جوړېدو په اړه څه نه وایي، خو د امریکایي سناتورانو له دې غوښتنې هرکلی کوي. ښاغلی مجاهد وویل:
دا غوښتنه ډیره پر ځای غوښتنه ده. باید د امریکای حکومت د افغانستان د خلکو پیسې پرېږدي، چې د افغانستان کې له وضعیت سره ګټه کوي، د حکومت له ثبات او امنیت ټینګېدو سره ګټه کوي. دا ډیره پر ځای خبره ده. موږ د دې غوښتنې هرکلی کوو. باید د امریکا حکومت واقعیتونه درک کړي او دغه پراخو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او د افغانستان د خلکو پیسې پرېږدي.
په همدې حال کې یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا د بهرنی او چارو وزیر انتونی بلنکن او د دې هیواد د کورنی امنیت وزیر الخاندرو مایوکس ته د یو لیک په استولو سره له هغوی غوښتي چې هغو افغانانو ته د بشر دوستانه ویزو د ورکړې بهیر اسانه کړي چې د ویزې غوښتنه یې کړي. که څه هم امریکا په وروستیو کې له افغانستانه زرګونه له خطر سره مخ افغانان وویستل، خو لا هم په دې هیواد کې زیات شمېر نور هغه امریکا ته د تګ شیبې شمېري چې ژوند یې د مرګ له ګواښ سره مخ دی. له دغه کسانو یو تن چې نه غواړي په دې راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې وو کالای امریکایي ځواکونو سره په یو بیس کې کار کړی دی، او اوس خپل د امنیت د ویرې له امله له کور څخه باندې کار کولی نشي، نو ځکه د خپلې کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو په برخه کې پاتې راغلی.
د طالبان د حکومت پر اتک سره شاوخوا 15 میاشتې تیریږي، خو بیا هم موږ چې د ایسایوي په پروګرام کې شامل وو، د 15 میاشت په تیریدو بیا هم مونږ کومه نتیجه نه ده ترلاسه کړې. هغه لیټرونه کوم چې اړتیا وه مونږ ته راکول سي وه، هغه ټول موجود دي، خو بیا هم دغه پروسه یا تخلیه پروسه مونږ ته نه ده ترسره سوې د امریکا له خوا، نه تر څو مونږ له افغانستان څخه ووزو.
اوس دغو 15 سناتورانو د دې لیک په استولو سره له امریکایي چارواکو غوښتي چې هغو 15,000 افغانانو ته چې د ویزو د رد په تړاو یې راپورونه خپاره شوي، د بشر دوستانه ویزو په برخه کې مرسته وکړي او دغه بهیر د افغانانو لپاره اسانه کړي. د 2021 کال د اگست په وروستیو کې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتلو سره هم مهاله نږدې 1,24,000 افغانان له افغانستان نه ووتل. له دې ډلې ډیری افغانان لا تر اوسه یو شمېر نورو هیوادونو کې د څېړنې په حال کې دي، تر څو د اسنادو له پروسس وروسته امریکا ته انتقال شي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
لاند خبرونه: اروپای ټولنه وای په کابل کې د دفتر پرانستل د طالبانو د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د اروپای ټولنې د بهرنی کمیسیون ویان پیټر ستانو پرون وویل په کابل کې د اروپای ټولنې ډیپلوماتیک ماموریت د ډیر لږ فزیکي حضور په بڼه یوازې د مرستو د رسولو او د افغانستان پر بشري وضعیت د څارنې په هدف پرانستل شوی دی. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي د کابل جلال آباد د لوی لارې د بندېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ ویان حافظ عبدالبصیر زابلي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د څو ورځو مخکې په څیر د سروبي ولسوالۍ په ورېښمین تنګې سیمه کې د غره د ښویېدو په خطر و، نو ځکه یې لاره بنده کړې ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له هالنډ سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي وګټله. په همدې حال کې له 19 کلنو د کم عمره لوبغاړو په نړیوال جام کې افغان لوبډله نن د زیمبابوې په وړاندې لوبه کوي. افغانستان او زیمبابوې دواړه په په دې جام کې یو بریا او یو ناکامي لري. پاکستان وایي چې د کورونا وبا له پیله یې پرون د لومړي ځل لپاره په کووېډ 19 ناروغۍ د اخته کسانو تر ټولو لوړه شمېره ثبت کړې ده. د رسمي شمېرو له مخې پرون د 24 ساعتونو په ترڅ کې له 1600 د زیاتو مثبتو پیش راپور ورکړل شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل روسي سیال سره په پرونی کتنه کې د ایران د اټومي موافقې د راژوندې کولو په هدف پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. یوه نړیواله مسله راخلو. په جنوا کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی، خو چارواکي وایي چې دې کتنې له دواړو خواوو سره د یو بل د دریځ د پوهېدو په برخه کې مرسته کړې. دا په داسې حال کې ده چې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید د ویرې له کبله د لویدیځ او ماسکو ترمنځ اړیکې سخت کړکېچن شوي دي. متحده ایالاتونو روسیې ته خبرداری ورکړی چې د اوکراین د سرحد پر لور هر راز پوځي خوځښ ته به پر اوکراین د یرغل په سترګه وکتل شي. په دې اړه جزئیات ته احمد تکل پور راپور کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په ژنیو کې ل خپل روس سیال سرګی لاوروف سره 90 دقیقې خبرې وکړې. په داسې حال کې چې مسکو د پخواني شوروي اتحاد له جمهوریتونو سره چې اوس خپلواک هیوادونه دي د اړیکو د څرنګوالي په برخه کې له ناټو څخه یو لړ امتیازونه غواړي، امریکا او روسیه هڅه کوي چې په اروپا کې د اوکراین پر سر د احتمالي جګړې مخه ونیسي. بلینکن او لاوروف دواړو له غونډې وروسته وویل چې د دوی خبرې سپینې وې او د اوکراین په مسله کې د ډیپلوماسۍ بریا ته یې هیله څرګنده کړه. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي د پرونیو خبرو په اړه تیر ماښام خبریالانو ته وویل واشنگټن هیله مند دی چې له مسکو سره به د اوکراین په ګډون د اختلافي مسایلو پر سر خبرې دوام وکړي.
There are several steps we can take that are being discussed.
ډیر ګامونه ست چې موږ یې اخیستلای شو او په اړه یې بحثونه هم کیږي چې د روسیې په ګډون مشتول شفافیت زیات او خطرونه راکم کړو. د وسلو د کنټرول په برخه کې کار وکړو او اعتماد رامنځته کړو. موږ له خپلو متحدانو او شریکانو سره همغږي یو او تمه لرو چې بلینکن او لاوروف بیا هم سره وګوري چې دې بحثونو ته دوام ورکړي.
په جنیو کې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو له پرونیو خبرو وروسته سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې ولسمشر جو بایدن به د راتلونکي اونۍ په پیل کې د ملي امنیت له ټیم سره وګوري او د اوکراین په اړه به خبرې ورسره وکړي. بلینکن له لاوروف سره تر خبرو وروسته وویل چې په دې خبرو کې د ډېر پرمختګ تمه نه درلوده، خو زیاته یې کړه دای باور لري چې دواړه لوري اوس له یو بل سره د تفاهم لپاره په یو ډېر روښانه حالت کې دي. لاوروف وویل د وروستیو څو ورځو د جریاناتو په دوام چې په نتیجه کې ډیپلوماسي د اختلافونو په لمن ځوړلو کې پاتې راغله، اوس لمندای چې له دې خبرو وروسته به هیجان کم شي. للویدیتس او په ځنګړي ډول له متحده ایالاتونو سره د مسکو اړیکې ورسته له هغه ترنګلې شول چې شاوخوا یو لک 22,000 روسی پوځیان د اوکراین د سرحد په اوږدو کې ځای پر ځای شول. متحده ایالاتونو د پنځشنبه پر ورځ په ډاګه وویل چې د اوکراین د سرحد پر لور د روسي هر راس پوځي حرکت به د اوکراین د اشغال هڅه وګڼل شي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ګڼ په دې باور دي چې ګرځېدل له انسان سره مرسته کوي چې ابتکار وکړي. دا خبره ډېر لیکوال کوي. د داستان لیکوال الیس مونرو چې په 2013 کال کې د نوبل د ادبیاتو جایزه هم وګټله له همدې ډلې څخه ده چې د ګرځېدو پر مهال یې ذهن ته نوي موضوعات راګرځي. دې د نوبل د مرکز له خبریال سره د خپل ژوند د لومړیو تجربو په اړه په یو مرکه کې وویل:
زه به هر ووتم، د خښتو یو کور مو وو، د هغه شاوخوا وګرځېدم، را وګرځېدم او بیا لاړم. یوه کیسه مې ولیکله چې پای یې غمجن نه و، خوشاله و.
خو سوال دا دی چې د حرکت او معرفت ترمنځ له علمي پلوه ارتباط شته. دا پوښتنه هم کیږي چې د پلي تګ پر مهال د انسان په مغزو کې څه پیښیږي چې د نوښت سبب کیږي. جرمني آژانس له ساینس ډیلی ویب پاڼې سره د جرمني په باوریا کې د اعصابو د ډاکټرې باربرا هاندل خبرې راخیستې دي چې وایي حرکت په خپل ذات کې موږ ته نوی فکر نه راکوي، خو آزادانه حرکت مرسته کوي، داسې چې د بل څه په خاطر نه خوځي، په خپل زړه حرکت کوي، چې په دې توګه حتی د ناستې پر مهال واړه واړه حرکات د نوښت سبب کیږي. ډاکټر هاندل زیاتوي چې دغه حرکتونه باید یو ډول بې نظمه وي چې د نوښت سبب شي.
ازادي راډیو لوونه تر وو